ماشام شپږ بجې شوې. درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو د وروستۍ خبری مجله ز عصمت څاروان د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. په دې خبری مجله کې اورئ، د افغانستان په څو ښارونو کې څه باندې 50 تنه ملکیان وژل شوي دي. په اتلس ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت درول کیږي. د دې او نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته چې نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل کې د نننیو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو واخیست. په تخار کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالب وسلوالو په حملو کې ویل کیږي لږ تر لږه 2 امنیتي ځواکونو غړي وژل شوي دي. د ایران ولسمشر حسن روحاني داسې ښودلې چې ګوند له برېټانیا سره د تیرېدونکو بیړیو مبادلې ته چمتو دی. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د نننیو خونړیو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش او وسلوالو طالبانو واخیست. په دغو حملو کې چې د کابل د 14 ناحیې اړوند ملي بس په څلور لارې او د 9 حوزې په د سپیچري سیمه کې وشوې، د چارواکو په وینا لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 45 نور ټپیان شوي دي. لومړۍ حمله د ملي بس په څلور لاره کې د قانون او پټرولیم وزارت د مامورینو د انتقال پر کاستر ډوله موټر وشو. وروسته په سیمه کې بله حمله وشوه. د دواړو حملو مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی دی. دریمه چاودنه د دسپچری په سیمه کې شوې ده چې طالبانو یې مسؤلیت اخیستی. په درې وړو چاودنو کې د اوخت مرګ ژوبل شمیر لومړنی دی او د چارواکو په وینا د دې ویل شته چې د تلفاتو شمیر زیات شي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د کابل په نهم امنیتي حوزه کې د برید مسؤلیت د اخیستو تر څنګ د غراز رسنیو ته پاستولي پیغام کې ویلي چې په دې چاودنه کې 9 بهرانیان وژل شوي. خو افغان امنیتي چارواکو ویلي چې په دغو حملو کې وژل شوي او ټپیان ملکي وګړي دي. په تخار ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالب وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 2 افغان پوځیان وژل شوي. د تخار د ولایت شورا مرستیال محمد اعظم افضلي نن ازادي راډیو ته وویل دا حملې په خواجه بند کوشا سیمه کې د عامه نظم پر 40 ځواکونو او په قره تیپه سیمه کې د ملي او ځایي پولیسو پر پوستو شوي دي. په اشکمش ولسوالۍ کې طالبانو پر امنیتي ځواکونو حمله وکړه او په نتیجه کې 8 پولیس او 40 نور د عامه نظم پرسونل وژل شول. د پولیسو پرسونل د عامه نظم او پاتونوال ټپیان شوي دي او یو شمېر یې ورک شوي چې ټپیان او وژل شوي او هغوی تر اوسه هم نه دي معلوم. د تخار ولایت شورا یو غړي مولوي کرامت الله بیا ویلي دي چې په دغو حملو کې 43 پولیس وژل شوي. ځایي چارواکو تر اوسه پورې په دې حملو کې د افغان پولیسو او سرتیرو د وژل کېدو په اړه څه نه دي ویلي. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د دغو حملو په اړه رسنیو ته سره تبصره نه ده کړې. په ننګرهار ولایت کې یوې چاودنې د یوې کورنۍ 11 غړو ته مرګ ژوبل اړولی. د ننګرهار د والي ویان عطاالله خوږیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت خوږیاڼیو د وزیرو په سندلۍ سیمه کې پر یوه موټر چاودنه وشوه چې په نتیجه کې د یوې کورنۍ 9 غړي وژل شوي او 4 نور ټپیان دي.
متاسفانه په دې پیښه کې شپږ مېرمنې او 3 ماشومان شهیدان شوي دي. د دوه ماشومانو یوې مېرمنې او یو موټر چلوونکي په ګډون 15 نور ټپیان شوي دي چې د ټپیانو حالات هم نازک دي.
ښاغلي خوګیاڼي په وینا دغه کورنۍ له خپلې سیمې څخه نږدې کلي ته په یو واده کې د ګډون لپاره روانه وه. د غزني چارواکي په دې ولایت کې په دوه هوایي بریدونو کې 50 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو او د طالبانو د یو شمېر تجهیزاتو د له منځه وړلو خبره کوي. د غزني د والي ویان عارف نوري ازادي راډیو ته وویل دغه هوایي حملې تېره شپه ناوخته د قرباغ او ګیرو په ولسوالیو کې د طالبانو پر ځایونو وشوې.
د وسلوالو طالبانو اړوند یو حامی موټر چې د چاودیدونکو موادو څخه ټکو او دوی هوټلو چې پر مټ یې یو تروریستي برید د غزنی ولایت په شاوخوا سیمو کې ترسره کړي، په نښه شو چې له نیکه مرغه یاد موټر بم له منځه تللی او پکې دوه تنه وسلوال طالبان هم وژل شوي او یو وسلوال طالب هم ټپي شوی دی. دغه راستې له شپه د ګیرو ولسوالۍ په اړوند کې هم د هوایي ځواکونو د یو برید په ترڅ کې 3 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي او د طالبانو اړوند د مخابرې ریپیټر دستګاه هم له منځه وړل شوې ده.
د ښاغلي نوري په وینا په دغو حملو کې ملکیانو ته زیان نه دی رسیدلی. د ایران ولسمشر حسن روحانی داسې ښودلې چې ګوند له برېټانیا سره د تیل وړونکو بیړیو مبادلې ته او په خپل اټومي پروګرام له امریکا سره غیر مستقیمو مذاکرو ته چمتو دی. د روحانی دا څرګندونه پرون د ایران پر یوه رسمي ویبپاڼه کې خپرې شوې دي. د ایران او برېټانیا ترمنځ وروسته له هغې ترنګلتیا زیاته شوه چې د برېټانیا شاهي سمندري ځواکونو د جولای په 4 نیټه په جبل الطارق کې د ایران د تیلو لیږدونکې یوې بیړۍ په دې شک ونیوله چې سوریې ته تیل وړل. تهران بیا د جولای په 9 په هرمز تنګه کې د برېټانیا بیرغ لرونکې یوه تیل وړونکې بیړۍ په دې تورونی ول چې له نړیوالو قوانینو سرغړاوی کړی دی. حسن روحانی همدارنګه ویلي چې پر ایران د امریکا د بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې تهران د واشنگتن سره خبرو ته چمتو دی. د تونس پخوانی ولسمشر بی جی کایدا اسپسی د 2 کلونو په عمر وفات شو. د تونس لومړی منتخب ولسمشر چې په 2014 کال انتخاب شو اسپسی نن په یوه پوځي روغتون کې عمر. په فرانسې کې د هوا پیژندنې اداره وایي چې په دغه هیواد کې د نن ورځې ګرمي بې ساري ده. دغه ادارې خبر ورکړ چې په پلازمینه پاریس کې نن غرمه د تودوخې درجه د سانتیګراد په حساب 30.6 ته ورسېده. تر دې مخکې په پاریس کې تر ټولو توده ورځ د 1990 کال په اوړي کې وه چې هوا 30.4 درجې ګرمه شوې وه. په هالند او بلجیم کې هم نن هوا تر بل هر وخت ډېره ګرمه شوې ده. دا د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري. د افغانستان په څو شهرونو کې سباندې 50 ملکیان وشل شوي دي. په 14 ولایتونو کې د مخابراتي شرکتونو فعالیت درول کیږي. خلک څه وایي؟
د شپې دوخانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي کاندیدان د انتخاباتي کمپاین مقررات رعایت کړي. د انتخاباتو د څار ټولنې بیا وایي
په کار ده چې کمیسیون د خپلواکو نه ګټه واخلي. د کاندیدانو تصاصل نه راځي خپلواک دریځ ولري.
د کونړ د چپي درې اوسیدونکي وایي
دا د چپی دری ولسوالی د مرکزی حکومت د نظر نه ډیره چپه ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو تفصیل په دې خبری مجله کې وړاندې کیږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو اوریدل نن په کابل کې 3 وشوې. دغه راز په تخار کې په سیمه ییزو پولیسو برید شوی او په ننګرهار کې هم د ملکیانو پر یوه موټر حمله شوې ده چې په ترس کې 14 تنه چې ټول د یوې کورنۍ غړي وشل شوي دي. د دغو مرژوبلو په اړه نور تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې واورئ.
په کابل ښار کې د پنجشنبې د ورځې 3 پرلپسې 14 د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې لومړی انتحاري حمله له موټر سایکل په استفاده سهار اتسباندې 8 د کابل ښار د 14 امنیتي حوزې اړوند د ملي بس په 4 لارې کې د قانون او پټرولیم وزارت د کارکونکو په کاسټر موټر وشوه. د دې وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې د هم 14 هم په همدې سیمه کې رامنځته شوه. خو دریمه 14 چې موټر بم حمله و د کابل د 9 امنیتي حوزې اړوند په ډیسپیچری سیمه کې ترسره شوه. د خغلی رحیمی په وینا په دې ټولو پیښو کې 11 ولسی وګړي وشل شوی او 15 سلويخت نور ټپیان دي.
تر هر څه حمله ترورستي
کې دوی په درې واړو ترورستي حملو کې چینن سهار په 14 او 9 امنیتي حوزه کې وشوي. له بعد مرغ ټول پکې ملکی کسان قرباني شول. په دوړو سیمو کې حمله طالبانو تر سره کړې دي او ملکیانو ته مرګ جوړ لاړه ولیدل. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې په وشل شوی کې 15 مېرمنې او یو ماشوم هم شامل دي. په همدې حال کې د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست نرګس نهان په یوې اعلامیه کې ویلي چې دا انتحاري حمله د دې وزارت د کارکونکو د انتقال په موټر شوی چې لامل یې د قانون او پټرولیم وزارت 8 کارکونکو وژل شوی دي. لدې ورخوا په تخار او ننګرهار کې هم د پنځشنبه پورس خونړې پیښې رامنځته شوې. د تخار دولتي شورا مرستيال محمد اعظم افضلی ازادي رادیو ته ویلي دي چې د دې ولایت په یو شمیر پوځي پوسټو طالبانو حمله کړې چې په کې لک تر لګه 2 افغان امنیتي ځواکونه وژل شوې دي. خو په یو شمیر راپورونو کې دا شمیر 200 تنه خودل شوې ده. همداشان د ننګرهار د ولی ویانه توله خوګیانی رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلي دي چې د دې ولایت د خوګیانیو په وزیرو سیمه کې د ملکیانو په یو ډاټسن موټر چاودنه شوې چې 14 ملکیانو ته مرګ ژوبل اړولې ده. نو مولوی ویلي چې په پیخه کې دیوی کورنۍ چې واده تروانو شپږ مېرمنې او درې ماشومان وژل شوي او د موټر چلون کې په ګډون 4 نور ټپیان دي چې روغتيي وضعیت هم نازک دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د حمله او چاودنې غندلی او ویلي دي چې د هیواد دښمنانو په دې حمله یو وار بیا وخود چې له افغانانو سره دښمنی لري. د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکو چې د پنځشنبه د ورځې د حملو شاهدان دي ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړ.
ما مينوم بو یستم مو د 20 متر شاسته انفجار زیات قوی بود خیلی زیات صدمه دیدم پرچاله ما
اسمم محمد اسماعیل است یک دم خاک باد شد کې خستیم همین جبر آمدیم یک نفر شهید شده بود یک زخمی شده بود یک تام از خارجی ها زخمی شده بود دو موتر خارجی همینجا استاد بود.
وسله والو طالبانو د کابل د نهمې امنیتي حوزې د ډیسپیچری سیمې د موټر بم حمله مسولیت منلې او دای کړی چې نه بهرنی اسکر پکې وجل شوی. خو د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وایي چې په دې پیخه کې هیڅ بهرنی اسکر ته زیان نه دی رسیدلی. د پاتې دوو نورو چاودنو مسولیت کومې بلې وسله والې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. په نږدې تیره یوه میاشت کې دا په کابل کې پنځم امنیتي پیښه ده چې رامنځته کیږي. تیره ورځ هم د کابل د دې سبز ولسوالۍ د ترخیلو تنګي سیمه کې انتحاري حمله وشوه چې له امله یو کروشیي عسکر وژل شو او دوه نور ټپیان شول. له دې وړاندې د کابل پوهنتون دروازې ته څیرمه او له هغې ور وړاندې د دفاع وزارت د لوجستیک په ریاست ډلې ایزي حملې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه چې په ټپیانو کې د ښوونځي ماشومان هم شامل ول.
بیا هم د امنیت په ارتباط د مخابراتي خصوصي شرکتونو فعالیتونه د هیواد په اتلس ولایتونو کې درول کیږي. د مخابراتو وزارت دا خبره تاییدوي او وایي چې دا شرکتونه دي د طالبانو ګواښونو ته اهمیت نه ورکوي او خپل فعالیتونه ته دي دوام ورکړي. د بلې خوا ځینې مخابراتي شبکې وایي چې هر وخت چې د طالبانو ګواښونو لپامه غورځولي پر ولایتي سایډونوی حمله شوې دي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې واوري.
د نامنوی د زیاتېدو او د طالبانو د پرله پسې ګواښونو له امله مخابراتي خصوصي شرکتونه د شپې لخوا خپل فعالیتونه بندوي. د دغه ګواښونو له امله د هیواد د شمال اوسیدونکي له مخابراتي خدماتو بې برخې شوي دي.
حکومت وقتی کارت ثبت میکنی 10% از او را جمع میکنه، ولی ما قدر نمیتونه که خدمات بهتری و مردم عرضه کنه. این واقعا ما این نگرانی است.
د هیواد د شمالی ولایتونو د یو شمېر اوسیدونکو په خبره د دوی په سیمو کې ټولې مخابراتي شبکې د مازیګر له شپږو بجو نه د سهار تر شپږو پورې فعالیت نه لري. د کندز ولایت د خان آباد اوسیدونکی 27 کلن فرهاد وایي له څه مودې راهیسې د هوا له تیاره کېدو سره له ټلیفون نه کار نشي اخیستلی.
د شپې دوخانه په کندز ولایت کې هیڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي او د ډېرې زیاتې ستونزې راولاړې کړې دي. نو زموږ د دولت نه هیله ده چې په دغه برخه کې ګړندي ګامونه پورته کړي.
پر کندز سربیره د تخار، بغلان، فاریاب، جوزجان، سرپل او سمنګان د ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سره مخ دي. په دې وروستیو ورځو کې په بلخ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له امله خصوصي شرکتونو خپل فعالیتونه بند کړي چې د دغه ولایت د سیمه ایزو چارواکو له غبرګون سره مخ شوي دي. د بلخ سیمه ایزو چارواکو په دغه ولایت کې د ورځې لخوا هم د یادو شبکو فعالیتونه ودرول چې دغه کار د بلخ ولایت اوسیدونکو ته ډېرې ستونزې پېښې کړي دي. د دغه ستونزې لمن د هیواد جنوب ته هم غځېدلې ده. د ورزګان ولایت ځینې اوسیدونکي وایي د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې مخابراتي شبکې 24 ساعته غیر فعالې دي او یوازې دولتي مخابراتي شرکت سلام پکې فعالیت لري.
انومې نه مطلب پرجستی د ورزګان ولایت مرکز سره کوټ اوسیدونکو واکان چې د لې پروزګان کې د 100 کال کې دغه مخابراتي شبکو څخه د مشکلات موږ 24 ساعته دا رقم دي کار نه کوي.
په مجموع کې د هیواد اکثر زونونه د مخابراتي خدمتونو له ورته ستونزو سره مخ دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت د معلوماتو لمخې په ځینو وختونو کې د طالبانو د ګواښونو له امله د هیواد په 13 ولایتونو کې د شپې لخوا مخابراتي شبکې له فعالیته لویږي. د دغه وزارت سرپرست فهیم هاشمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
امیدوار هستم که اینا به فعالیت خود ادامه بده و به تهدیدهای دشمنا احتنا نکنه.
دو بل هیلمن یو چه دوی خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي او دو دښمن ګواښونو ته احتنا ونه کړي. طالبان دوی ګواښي او کانټنونه غلي نه کړي ور ورچوي. فکر کوم د دغو مسایلو اصلي دلیل ناامني او یا باج اخیستنه وي.
فکر میکنم موضوعات امنیتی دی داخل است.
په دې لړ کې یوازینی دولتي شرکت سلام مجبور دی چې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي. د افغان ټلیکام د شرکت رئیس اجمل عیان چې د سلام مخابراتي شرکت یې د فعالیتونو یوه برخه ده وایي، سره له دې چې د وسلوالو مخالفینو له جدي ګواښونو سره مخ دي خو خپل فعالیتونه یې نه دي ودرولي.
فعالیت خو توقف نه دادیم که در مقابلش
دی وایي موږ د یو دولتي شرکت په توګه خپل فعالیتونه نه ودروو. د دې په مقابل کې د مخالفینو لخوا زموږ ډېر سایټونه سوځېدلي دي. دوی بله غوښتنه نه لري، یوازې همدا وایي چې فعالیتونه بند کړئ او کنه نو سوځوي
یا خاموش کنه میستانیم بس.
د افغان ټلیکام د رئیس په خبره له 2014 کال راهیسې د 2150 انټنونه د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي چې له دې جملې نه په تېرو نهو میاشتو کې 98 انټنونه سوځول شوي دي. د ده په خبره د هر انټن ارزښت شاوخوا $100,000 کیږي. د مخابراتي خصوصي شرکتونو مسؤلین د شپې لخوا د مخابراتي شبکو د نه فعالېدو په اړه څه نه وایي. خود کورنۍ چارو وزارت ویان نصرت رحیمی وای د مخابراتي شرکتونو خوندیتوب ته جدي امنیتی تدابیر نیول شوی دی. بلخوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وای د دې لامل د شپې لخوا د دوی د غړو تعقیبول دی. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د یک شنبه لورځ په افغانستان کې د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره د کاندیدانو ترمنځ کمپاینونه پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه باید د انتخاباتي کمپاینونو د دورې کړنلاري او اصول رعایت کړي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې د انتخاباتو د قانون له مخې د یک شنبه لورځ د ولسمشۍ د انتخاباتو لپاره کمپاینونه پیلېږي. له بلې خوا په انتخاباتو د انتخاب تو د څار یو شمیر بنسټونه ټینګار کوي چې انتخاباتي کمیسیونونه کاندیدان، عام خلک او رسنۍ دي د کمپاین پر مهال د سرغړونې په اړه مستند شکایتونه ثبت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې اورو.
له یک شنبه ورځې وروسته راتلونکي دوه میاشتې چې د افغانستان برخلیک پکې ټاکل کیږي، د جمهور ریاست د اتلسو کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لپاره خورا مهمې دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون منشي او ویان محمد قاسم الیاسی د پنځشنبه په ورځ به خبري ناستې ته وویل چې د جمهور ریاست کاندیدان او انتخاباتي ټیمونه نسی کولای په لاندې ځایونو کې کمپاینونه وکړي.
ممنوعیت تبلیغاتي جمعي در معابر عمومي
په عمومي معابرو کې د جمعې تبلیغاتو کې د نورو د تبلیغاتو د لمنځوړلو ممنوعیت، په غونډو کې مزاحمت، په نظامی ځایونو کې د تبلیغاتو ممنوعیت، خارج مرستې ترلاسه کول او له دولتي امکاناتو او مالی مرستو استفاده کول. د افغانستان د انتخاباتو قانون د 2 ماده لومړی فقره پر بنسټ د جمهور ریاست کمپاین موده شپېته ورځې ټاکل شوې ده. له انتخاباتو 30 ساعت وړاندې د سکوت دوره پیلېږي چې پکې هر ډول کمپاین تخته بلل کیږي. دا په داس حال کې ده چې د جمهور ریاست یو شمیر کاندیدانو او انتخاباتي ټیمونو لړلوان د کمپاین کړی وو. خو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د رسنیو د راپورونو له مخې او د ځینو انتخاباتي ډلو د ثبت شویو شکایتونو په اساس یادو کاندیدانو ته توصیه کړې ده. د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه له وخت مخکې کمپاین له قانونه سرغړونه بولي او ټینګار کوي چې یوازې د کمیسیون له لوري توصیه کول بسنه نه کوي. د افغانستان د انتخاباتو د څار بنسټ یا فیفا اجرایی رئیس یوسف رشید وای انتخاباتي کمیسیونونه د شفاف انتخاباتو لپاره باید قانون پلی کړي.
په کار راځي چې کمیسیونونه باید په قاطعیت سره غو بحث تعقیب کړي، د خپلواکو څخه ګټه واخلي، د کاندیدانو ته تاثیر باندې نه راځي، خپلواک دریز ولري او پاینل کې خلک هم باید دغه اعتماد پر کمیسیونونه لري چې دا دوی له قانوني واک څخه ګټه اخیستی شي او په خپل ظرفیت کې کوم مشکل نه لري.
په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د خلکو لخوا د ثبت شوي او د رسنیو د راپورونو له مخې د انتخاباتي مبارزو په اړه د هر ډول شکایتونو د ترلاسه کولو او رسیدنې لپاره بشپړ چمتووالی لري.
ازادي خبری مجله اوري.
تاسو زموږ شخله ازادي رادیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 2.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تر اوسه په ولسوالۍ کې د نورو ولسوالیو په څیر د آبادۍ او بیارغونې کارونه نه دي شوي. دوی حکومت ملامتوي او وایي چې چپه دره ولسوالۍ له پامه غورځولې ده. له کونړه د روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي سیمه یې د کونړ او نورستان ولایتونو ترمنځ د وصل نقطه ده، خو تر اوسه پکې حکومت د آبادۍ او بیارغونې چارې نه دي ترسره کړې. قومي مشر خانزاده ازادي راډیو ته وویل
د ولسوالۍ تعمیرات مې نشته دی، یو تعمیر چې ټوله اداره غونډه ده، هسپتال مې نشته دی، نسایي ولادي ماشومانه پلار ځای کېږي، زنانه پلار ځای کېږي، زخمیان پلار ځای کېږي.
ډاکټر حکیم بیا وایي مرکزي او ولایتي حکومت چپه دره لپامه غرزولې ده.
دا د چپې درې ولسوالۍ د مرکزي حکومت د نظر نه ډېره چپه ده. دلته انکشاف مخ په وړاندې نور انکشافي کارونه نه کوي. زما د چپې درې ولسوالۍ اوبه تقریبا د 30 متره شارون نه رابېږي. دا وطن مې اوبه وي وړه. نورستان د جنرال د کور په کور بانډه په بانډه باندې سړک ورسو. زمونږ ساریګر سړکونه د ولسونو په خپل لاسونو باندې جوړي، دیګل سړک ولسونو په خپل لاسونو جوړي، د لندلام سړک د ولسونو په خپل لاسونو باندې جوړي.
عبدالشکور اکبرزی وی دوی سره د آبادی او بیرغونی په چارو کې توپیریز چلن کیږي.
کوم پروژه چې راځي تاسو پر ټول ولسته بهتره معلومه ده. ټول ته خلک ناس چې واځي په کونړ کې موږ ته مرکزی ولسوالۍ کوم دي چې کوم خلک وکیلان لري، ټول پروژه عمل ته تقسیمېږي. د چپ دی ولسونه د بیرغونو د کارونو د انکشافي کارونو بیخي کلي ډول به برخه دي.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته ومنله چې په تیرو کلونو کې څه د جنگونو او څه هم د چارواکو د نه پاملرنې په وجه په چپه دره کې د آبادۍ کارونه نه دي شوي او د یادو خلکو شکایتونه په ځای دي. دوی هڅه کوي چې د چپې درې ولسوالۍ کې د رغونې او بیا رغونې چارې پیل کړي.
واقعا د ګلسلک خلک د چپې درې د درې واقعا مستحق دي. دوی حق ده چې موږ خدماتو ته وړاندې کړو.
د تیر یک شنبه په ورځ د چپې درې ولسوالۍ اوسېدونکو د پارون اسدآباد لاره د دې لپاره بند کړې و چې حکومت ورته یاد سړک په اساسي ډول ورغوي. د لارې بندېدو سره سم د کونړ والی ورته د سړک بیا رغولو او په راتلونکي کې د سړک تیر کولو ژمنه وکړه او د ترمیم چارې پیل شوې.
دا سرک منظور شوی ده په مجلب خاطر چې دا مشکل ماجل حل کړی. مانګی د ولسوالۍ نه تر د نورستان تر حدود پورې جغل اندازی شروع شوی او ورکاری ختمه شي. بیا له خیره د کیر کارونه هم د جغل نه شروع کی هم د کارونه نه شروع کیږي.
خو خلک شکایت کوي چې دغه ترمیم هم په سمه توګه نه ترسره کیږي. د کونړ چپه دره د نورستان او کونړ ترمنځ پرته ده چې په خوای زیاته ساحه د وسلوالو طالبانو په ولکه کې و، خو اوس په هغو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې ترمنځ تاوتریخوالی روان دی. خلک بیا وایي وسلوالې ډلې د آبادۍ او بیارغونې کارونو سره غرض نه لري او باید چې حکومت او مرستندوی ټولنې په یاد ولسوالۍ کې د رغونې چارې شروع کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په پکتیا کې یو شمېر ځوانان وایي په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره داسې مناسب او معیاري پارک نه لري چې دوی له خپلو ملګرو او کورنیو سره ورشي. دوی د ښاروالۍ په ریاست انتقاد کوي چې د مناسبو تفریح ځایونو په جوړولو کې پاتې راغلي. د ګردیز ښاروال د ځوانانو د غوښتنه په ځای بولي او وایي اوس په دې کار کوي څو ځینې پارکونه د یو قرارداد له مخې خصوصي سکتور ته وسپاري. احسان آریان له پکتیا له نورو جزئیاتو سره.
د پکتیا شمیر ځوانانو د پنځشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دې ولایت په مرکز ګردیز او شاوخوا سیمو کې د تفریح لپاره مناسب ځایونه نه لري. دوی وایي چې څو ځله یې د غوښتنه له اړوند ادارو سره شریکه کړي خو چا یې غږ نه دی اوریدلی.
نوم محمد ریاض دی. تفریح ځایونه پکتیا کې هیڅ نشته. یو دوه پارکونه جوړ کړي دي، هغه هم د شهیدي سي د خلکو هلته تسلي نه کوي چې لاړ سي.
نوم مې عبدالرحمن شفق دی. په رښتیا هم په پکتیا کې په ټول زون کې هغه رقم تفریحي ځایونه نشته چې مینوال ورسي او هغه نه خوند واخلي.
د غزوانان وایي د خرولې ریاست په بودیجه د ګردیز ښار د لوړ پوړیزو ودانیو په سیمه کې یو پارک جوړ شوی چې د نه پاملرنې له امله اوس د استفادې وړ نه دی.
تلاش همزه پکتیا کې هیڅ د ځوانانو لپاره د تفریح ځای نشته او یوازینې یو د بلند منزلو پارک د شهروالۍ لخوا جوړ شوی دی چې هغه په نشت حساب ده.
د ګردیز ښاروال اسمت الله خالد د ځوانانو یاد غوښتنه پر ځای بولي خو وایي چې د امکاناتو محدودیت په وړاندې ستر خنډ دی. نوموړي ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې پرکونه خصوصي سکتور ته وسپاري څو هغوی پکې پنګونه وکړي.
په تیرو وختونو کې په دغه برخه کې د ګردیز ښاروالۍ داسې کومه ځان ته ځانګړې لاسته راوړنه نه درلودله.
ولې په اوس وخت کې مونږ په تقریبا په درې پارکونو باندې کار کړی دی، چې یو پارک پخوانی پارک ده چې هغه په دغه وخت اوږدمهاله قرارداد باندې خصوصي سکتور ته ورکړو تر څو کولی شي په دغه برخه کې هغوی پانګونه وکړي.
که څه هم د پکتیا ښاروالۍ ریاست مسؤلین د تفریحي ځایونو په برخه کې د پرمختګونو خبره کوي، خو یو شمېر دغه ځوانان بیا وایي چې څو ځله ورسره همداسې ژمنې شوي چې لا تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آرین، ازادي راډیو پکتیا.
په تېرو خبرونو کې مو له پکتیا راپور درلود چې د دغه ولایت د پوهنتون یوه محصل د چرګوړو د تولید ماشین جوړ کړی دی. د پکتیا پوهنتون د کرنې په پوهنځي کې د مبارک شاه په نوم محصل د چرګوړو یو ماشین جوړ کړی چې د 200 هګیو د ساتلو ظرفیت لري. نوموړی وایي چې که امکانات په لاس ورکړی شي د دې ماشین ظرفیت خورا لوړولی شي. اوس په کندوز ته لاړ شو. د کندوز ولایت په مرکز کې د څلورو ټولګټو پروژو کار پیل شو. پر دې پروژو 1.5 میلیون افغانۍ لګښت راځي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندوز کې د 1.5 میلیون افغانیو په ارزښت د څلور ټولګټو پروژو کار پرانستل شو. د نوموړي ولایت د سیمه ییزو چارواکو په خبره په دې پروژو کې د معروف سړک د جوړېدو چارې پای ته ورسېدې او ګټه اخیستلو ته وسپارل شو. او دغه راز د معلم سید محمد اسکر د کوڅې کانکریټول، د فیروز کوی کوڅې د پل جوړول او په باغ زنانه کې د چای خونې د جوړولو چارې پیل شوې. او دغه پروژې د کندوز ښار په لومړۍ، دویمې او پنځمې ناحیو کې پلي کیږي. د کندوز ښاروال فرید احمد فضلی په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
هزینېش از طرف دفتر لوګو پرداخته میشه.
د دغو پروژو مالی لګښت د لوګو، د یون ډی پی، د اغاخان دفتر او د کندوز ښاروالۍ لخوا ورکول کیږي. او د یادو پروژو د جوړولو چارې به په دوه میاشتو کې بشپړ او ګټه اخیستلو ته به وسپارل
شي.
بلخوا د کندوز اوسیدونکي هم د دغو پروژو د پلي کولو له کبله خوښي څرګندوي او دغه راز پر حکومت غږ کوي چې د دغو پروژو د پلي کولو چارو څخه په جدي توګه څارنه وکړي تر څو دغه ټولګټې پروژې په ښه توګه تطبیق شي. د نوموړي ولایت د لومړۍ ناحیې یو تن اوسیدونکي عبیدالله په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
پروژه رابطه ملت با دولت بسیار
د دا ډول پروژو په پلي کولو سره خلک د ژوند له اسانتیاو څخه برخمن کیږي او له کبله د خلکو او د حکومت ترمنځ واټن را کمولی شي او دغه راز د ولس باور پر حکومت لا زیاتولی شي. په ورته وخت کې د کندوز ښار د دویمې ناحیې اوسیدونکي وایي چې د دوی د سیمې سړک خامه و او خلک یې له بېلابېلو ستونزو سره مخ کړي وو او په کانکریټولو سره باید د خلکو شته ستونزې هوارې شي. د کندوز ښار د دویمې ناحیې یو تن اوسیدونکي حمیدالله په دې اړه وویل موږ خوشحاله یو چې د دغو ټولګټو پروژو کار پیل شو او له کبله باید د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي او زه هیله من یم چې خلک د دغو پروژو ساتلو ته جدي پاملرنه وکړي. د کندوز ښاروال دغه راز خلکو ته زیری ورکړ چې په نږدې راتلونکو کې په دننه ښار کې د 13 نورو ټولګټو پروژو کار هم پیلیږي او په بشپړېدو سره به یې د ښاریانو شته ستونزې هوارې شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندوز.
ستاسو له پیغامونو
د خوست ولایت اسماعیل خیل ولسوالۍ نه دا پیغام ثبتوم. هغه پیغام په دې ډول دی چې ولسمشر اشرف غني صاحب د خوست ولسونو ته وعده کړې وه چې زه به تاسو ته برکه تېروم. هغه برکه وشو، د کابل نه مټې هم را رسېدلې دي او مزې هم په نصب شوي دي، یعنی کابل هم په نصب شوي دي. مکمل کار یې خلاص شوی دی او اوس په خوست کې ډېره سخته ګرمي ده، ډېر سخت و دا خلک ډېر زیات تکلیف دی. نو موږ ولسمشر صاحب ته یایو چې ته چې د برق اوس فعال نه کې نه رچې کې پوتري بیا نو په ژمي کې برق ته دومره ضرورت اړتیا نه وي. وسلام.
ګلالې افغان د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. موږ مشکل دا دی چې په پکتیا کې سوسیټي په نمایندګۍ باندې کومې پالنې کار کېده د کلیوالو لپاره یې څه کار نه دی کړی او موږ ډېر له مشکل سره مخامخ یو. په خپل د جوړو کار پیل کړی خو دومره موقع هغه نشته چې موږ خپل محصولات په کې وړاندې کړو او پورانه اجازه لیک ترلاسه کړو. خو دا د حکومت مسؤلیت دی چې سره مرسته وکړي او کورنۍ ته ممکنات ورکړي
مشکل
کلیوال لپاره کوم کار کوي. موږ هیله دا ده چې موږ ته دولت پورا کړي او د خپل محصولات دا یوازې افغانستان نه بلکې نړۍ ته ورسوي. سلام، په دې هیله چې پیغام ونیسئ.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
ستاسو پیغامونه په راتلونکو خبرونو کې هم خبروم. درس د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې لري پیغامونه د مختلفو مسایلو په اړه، د خپل مشکلاتو په اړه پیغامونه راوستو. ستاسو پیغامونه په بیلابیلو خبرونو کې لولو او له نورو چارواکو خلکو سره شریکو. اوس د بلې خبرې مجلې